دې مخامنه خبری مجلې ته مو زنریاس نوري هرکلای کوم. پدې خبرونه کې به واورئ چې د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وای تقریبا ټول افغانان په کافي اندازه خواړه نه لري، خو طالب چارواکي وایي وضعیت هم دومره خراب نه دی.
په هیواد کې وضعیت دومره وخیم نه دی لکه څومره چې دوی کوم گزارشات نشروي.
د کابل د صرافانو د ټولنې سرپرست وایي د تیر حکومت هغه اقدام ته په پام چې په اونۍ کې به یې په لسګونو میلیون ډالر بازار ته تزریقول، افغانۍ اوس هم د ډالر په وړاندې پیاوړې ده.
وجود دې سه هیڅ لیلام او اکشن نه ده شوی. لا افغانۍ تقریبا تر د بدرې ورځو پورې لسلو لاندې ساتل شوی ده.
د کابل یو شمیر خاریان چې غواړي پاسپورت واخلي د طالبانو د پاسپورت د ریاست د چارواکو د پاسپورت د دفتر د ژر پرانستلو غوښتنه کوي.
مریض ډیر په وضعیت خراب کې کور کې راته پراته دي، ریاست پاسپورت کې لږ زره توجه وسي چې زموږ مشکل حل شي.
د پاسپورت رئیس بیا وایي چې دغه بهیر به په څو لنډو ورځو کې په کابل کې بیرته پیل شي.
ماشینونه مرا پر شوی دي نو ان شاء الله په دنيتې څو ورځو کې به د پاسپورت هغه په عالیت په مرکز کې هم بیرته شروع شي.
دا به هم واورې چې نن د لومړي ځل لپاره په کابل کې واورې شوی او سم لګ لګ اوریږي. خو پایل د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو کې اجمل انده خبرونه چمتو کړي دي. د کابل په شاهزاده سرای کې نن د افغانیو په وړاندې د ډالرو بیا د پرون په مقایسه راښکته شوه. د ژغورنې نړیواله کمیټه یا آی آر سی افغانستان د تر ټولو ناوړه بشري وضعیت لرونکی هیواد بللی دی او د کرونا د وبا دوام او د بیو لوړېدو په ټوله آسیا کې میلیونونه وګړي د خوړو له کمښت سره مخ کړي. د کابل په شاهزاده سرای کې نن د افغانیو په وړاندې د ډالرو بیا د پرون په مقایسه راښکته شوه. د خبره د شاهزاده سرای سرپرست او د افغانستان د صرافانو د ټولنې مرستیال حاجي دادګل حضرتزی ازادي راډیو ته وکړه.
امروز قیمت تبادله افغانی در مقابل ډالر به 103 افغانی تبادله شده و به نرخ فعلا ایستاد شده بازار.
لدی مخکی ریپورت ورکړل شوی چې د طالبانو په مشرۍ د افغانستان بانک د افغانۍ په وړاندې د یو ډالر نرخ له 115 افغانۍ څخه 106 افغانۍ ته راښکته کړي. د حضرت زی په وینا دا اقدام د صرافانو له ټولنې سره د افغانستان بانک د ریاست له غونډې وروسته عملي شو. د طالبانو د ریاست الوزرا مرستیال عبدالسلام حنیفی د سی شنبه په ورځ د افغانستان بانک کې یو خبری غونډه کې ویل وروسته له دې هیڅوک حق نه لري چې په سوداګری زرا کړ ورکړ کې له بهرنۍ اسارو کار واخلي. نو مولي زیاته کړ چې له سرغړونکو سره به جدي چلند وشي. په ورستو یو لس ورځو څخه په کومه موده کې د ډالر په مقابل کې د افغانۍ بیا له 90 افغانۍ تر 115 افغانۍ پورې پورته شوی و چې ورسره په بازارونو کې د خوراکي توکو بیې هم لوړې شوې دي. د افغانۍ د وضعیت په اړه وروسته په همدې خبرونه کې د کابل په شاهزاده سرای کې دا صرافانو د ټولنې نمبرسیال حاجی دادګل سره مرکه خبرېږي. د ژغورنې نړیوالې کمیټې یا آی آر سی افغانستان د تر ټولو ناوړه بشري وضعیت لرونکی هیواد بللی. آی آر سی د چهارشنبه په ورځ په نړۍ کې دغه کړکیچونو یو لیست خپور کړ چې ولسي خلک یې له ناوړه وضعیت سره مخ کړي دي. په دې لیست کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته افغانستان د ناوړه بشري وضعیت له کبله په لومړي او ورپسې ایتوپیا چې کورنۍ جګړې سره مخ ده په دویم ځای کې راغلي. په ریپورټ کې یمن چې کورنۍ جګړه پکې اووم کال ته داخله شوه د ناوړه بشري وضعیت په لرلو په درېیمه درجه یاد شوی. نایجیریا، جنوبی سودان، کانګو، میانمار، سومالیا، سوریا او سودان په یو بل پسې د ناوړه بشري وضعیت له کبله تر دې لاندې درجه بندي شوي دي. د ژغورنې نړیوالې کمیټې ویلي ممکن په دې هیوادونو کې راتلونکي میلادي کال کې بشري وضعیت له دې هم ستونزمن شي. وروسته له هغې چې څلور میاشتې مخکې طالبان په کابل واکمن شول، د امریکا متحده ایالاتونو د افغانستان بانک 9.5 میلیارد ډالره پانګه کنګل کړه او همدارنګه نړیوال بانک او د پیسو نړیوال صندوق هم ډالرو ته د طالبانو د لاسرسي مخه ونیوله. د دې اقداماتو وروسته په افغانستان کې لا دمخه واکمنه لوږه او بېوزلي نوره هم پراخه شوه. د کرونا د وبا دوام او د بیو لوړیدلو په آسیا کې د میلیونونو وګړو لپاره د خوړو امنیت له ګواښ سره مخ کړی. دا خبره نن د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې په یو ریپورټ کې کړې. د دې ریپورټ پر بنسټ په آسیا لویه وچه کې 1,800,000,000 وګړي روغتیایي غذایي رژیم ته لاسرسی نه لري. په دې ریپورټ کې ویل شوي چې د کرونا د خپرېدو د مخنیوي لپاره د حکومتونو د اقداماتو او د سفرونو او نورو فعالیتونو د محدودو سره مهاله په 2000 میلادي کال کې خوړو ته د خلکو لاسرسی کم شوی او سکال دا وضعیت نور هم خراب شوه دی. دا دی ریپورت پر اساس په افغانستان، پاپوا نیوګینی او ختیس تیمور کې لوګه یو بیړنۍ ستونزه ګرځېدلې ده. ملګرو ملتونو په وروستیو ورځو کې ویلي چې که نړیوالې مرستې ونه شي په افغانستان کې به خلک د کافي خوړو د نشتوالي له کبله له یو بشري ناورین سره مخ شي. پولیسو د اذربایجان په باکو ښار کې اعتراض کوونکو د خورولو لپاره سپونکي اقدامات کړي دي. د اعتراض کوونکو د مخالف سیاستوال سالی رستملی د سملاسي خوشی کېدو غوښتنه کوله. رستملی چې د اذربایجان د خلکو د جبهې په نوم د ګوند غړی دی، له 9 راهیسي د زندان څخه د خوشی کېدو په خاطر د نه خوړلو په اعتراض لاس پورې کړی دی. له اذربایجان څخه د ازادۍ راډیو د خبریالانو د رپورټونو له مخې پولیسو نن د اعتراضونو پر مهال د اذربایجان د مساوات د ګوند د مخکښ غړي توفیق یعقوب په شمول شاوخوا 40 کسان ونیول. رستملی چې له 1990 کال راهیسې په روسیه کې ژوند کړی، په 2013 کال کې اذربایجان ته د سفر پر مهال ونیول شو. نوموړی وروسته له هغې د یوې محکمې لخوا د پیسو وینځلو په تور مجرم وبلل شو او 2 کاله بند باندې محکوم شوی. رستملی پر ده ټول لګېدلي تورونه رد کړي او ویلي دي چې دا تورونه د سیاسي انګیزو پر بنسټ لګول شوي دي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه اوس هم پام وکړئ. د کابل او څو نورو ښارونو د هوا حالاتو ته چې د سانتیګراډ په اساس په راتلونکو 24 ساعتونو کې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې له لوري اټکل شوی. کابل اسمان ځای ځای وریځ د تودوخې لوړه درجه 15 او ټیټه منفي 15. هرات اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 11 او ټیټه منفي 2. کندهار اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 9 او ټیټه منفي 6. مزار شریف اسمان وریځ د تودوخې لوړه درجه 11 او ټیټه منفي 8. جلال آباد اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 14.
د ازادي رادیو ماخمنه خبری مجله ورې پاتې برخه بیا هم زنور یاس نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي تقریبا ټول افغانان په کافي اندازه خواړه نه لري او اقتصادي سقوط به د طالبانو تر واکمنۍ لاندې مخ په زیاتېدونکي ناوړه وضعیت افغانستان راتلونکي کال له یوه ناورین سره مخامخ کړي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي راتلونکي 2022 کال چې څه باندې 2 اونۍ وروسته پیلېږي، په افغانستان کې له میلیونونو اړو کسانو سره د مرستې لپاره په میاشت کې 240 میلیون ډالرو ته اړتیا لري. د خوړو د نړیوال پروګرام ویان تامسن فیری پرون سیشن بی په جنیوا کې په یوه خبري کانفرانس کې وویل چې د دې پروګرام سروې ښیي چې تقریبا 98% افغانان کافي خواړه نه لري چې وی خوري او د هرو لسو کورنیو له ډلې وی خواړه پور کوي. له بلې خوا طالب چارواکي بیا وایي چې وضعیت هم په افغانستان کې دومره خراب نه دی چې د خوړو نړیوال پروګرام یا نورې مرستندوی ټولنې تصویر ورکوي. نور په دې راپور کې.
په افغانستان کې د بیوزلۍ ګراف او د بشري بحران د پراخېدو ګواښ ورځ تر بلې لوړېږي. دا وضعیت هر ورځ نوې کیسې زیږوي. زربخته په کندهار کې د یو خصوصي بانک تر مخه په دې هیله ناسته ده چې ګوندې څوک به د یوې ډوډۍ پیسې ورکړي. بی وزلی لیوی خواه و دوبای پورته که دو لبل خواه خلق از دیتا اندیخمن کردی چه سبابه چه پیخیگی. میروائیس وایی لویان به هر دول سونزی و گالی خونه پوهیگی چه کوچنیانو ته څه بهانه وکړي.
ګرانی د ولکه دونه شیستا چې خلک د وشه ډوډۍ پرانیسي ګرانتیا وي چې اوس کښنۍ کې راشي توخ به یو چم وکړي کښنۍ خو بیا غواړي د کمی خوا کې.
په همدې حال کې د خوړو نړیوال پروګرام وایي افغانستان ورځ تر بلې د خوراکي توکو له کمښت سره مخ کیږي. د دې پروګرام اجرایوي رئیس ډیوډ باسلی فاکس نیوز ته ویلي په 2022 کال کې هر میاشت 240 میلیون ډالر ته اړتیا ده چې د بیوزلو افغانانو لاسنیوی وشي.
وضعیت د پام وړ خراب شوی. څه باندې 30 میلیونه خلک له قحطۍ سره مخ دي. سربیره پر دې 9 میلیونه کسان همدا اوس له لوږې سره مخ دي. په تیرو میاشتو کې مې څو ځلې په روغتونونو کې له میندو سره کتلي او دا مې لیدلي چې ماشومان زما د سترګو په وړاندې مري. د ژمي پر رسیدو سره دا وضعیت لا پسې خرابیږي، ځکه میندې په دې اړه فکر کوي چې خپل اولادونه له لوږې وژغوري او کله یخنۍ. دا هغه وضعیت دی چې همدا اوس موږ ورسره مخ یو. هو، په ټوله کې وضعیت ښه نه دی.
د خوړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې د خوراکي توکو د کمښت او د اړتیا د پوره کېدو لپاره یو اعلامیه هم خپره کړې. په دې اعلامیه کې لیکل شوی، دوی داسې مهال په دې هېواد کې د بشري مرستو د رسولو عملیات چټکوي چې په 2022 کال کې به نږدې 30 میلیونه کسان د خوراکي توکو له کمښت سره مخ شي. اعلامیه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د خوړو د نړیوال پروګرام د استازي ایلن میګرورتي له قوله لیکل شوی، افغانستان د لوږې او بېوزلۍ له داسې حالات سره مخ دی چې په خپلو شلو کلونو کې نه دی لیدلی. د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی هغه سروې چې د ټلیفون له لارې یې کړي ښایي چې نږدې ټول افغانان په کافي اندازه خواړه نه لري او اقتصادي سقوط به د طالبانو تر واکمنۍ لاندې مخ په زیاتېدونکی ناوړه اقتصادي وضعیت افغانستان راتلونکی کال له یو ناورین سره مخامخ کړي. د دې پروګرام سروې ښایي چې نږدې 98% افغانان کافي خواړه نه لري او د هر لسو کورنیو له ډلې وایي خواړه پوروي، چې دا وضعیت دوی نور هم بېوزله کوي. خو طالبان بیا دا راپور نه منی او وایي حالات دومره نازک او خراب نه دي چې په دې راپور کې ښودل شوي. د طالبانو د حکومت د وایان مرستیال بلال کریمی ازادي راډیو ته وویل دوی د بېوزلۍ د لمنځوړو لپاره اغیزمن پروګرامونه لري او ژر به اوسنی حالت کنټرول شي.
د مرستو لړۍ روانه ده. د هېواد په ټولو برخو کې په مجموع کې موږ امیدوار یو چې زموږ د هېواد اقتصادي مشکلات په ډېر ځر کنټرول شي او دا به مخته وي. دا ویرونکي راپورونه چې د نړیوالو سازمانونو لوري څخه کله ناکله نشریږي دا زره دوام.
طالبان داسې مهال پر ستونزو د برلاسۍ ډاډ ورکوي چې د ژغورنې نړیوالې کمیټې یا آی آر سی نن د چهارشنبې په ورځ واک ته د طالبانو له رسیدو وروسته افغانستان په نړۍ کې د بشري وضعیت لاړخه تر ټولو ځپل شوی هیواد بللی. د خوړو نړیوال پروګرام له دې وړاندې هم د نږدې 3.5 میلیونه ماشومانو په اړه چې خوارځواکۍ سره مخ دي اندېښنه ښودلې وه، ویلي وو که بیړنۍ مرستې ور ونه رسیږي ژوند به وبایلي. د خوړو نړیوال پروګرام د روان 2020 میلادي کال راهیسې شاوخوا 15 میلیونه افغانانو سره د خوراکي موادو مرسته کړې او وایي یوازې په نومبر میاشت کې 2 میلیونه کسانو ته مرستې رسولي.
په افغانستان کې د خوراکي او نورو موادو د بیو د لوړېدو تر شا یو بل اصلي لامل د ډالر په وړاندې د افغانۍ د ارزښت کمېدل دي چې په دې وروستیو کې ډېر ارزښت د ډالر په وړاندې له لاسه ورکړی. خو د کابل د صرفانو د ټولنې سرپرست حاجي دادګل حضرتزی وایي چې د تیر حکومت هغه اقدام ته په پام چې په اونۍ کې به په لسګونو میلیون ډالر بازار ته تزریقول، افغانۍ اوس هم چې بازار ته ډالر نه تزریقیږي د ډالر په وړاندې امپیاوړې ده. د طالبانو حکومت او د افغانستان مرکزی بانک دغه راز هڅې پیل کړي چې د ډالر په وړاندې د افغانۍ د ارزښت د لا کمېدو مخه ونیسي. د افغانۍ د ثبات لپاره د افغانستان د مرکزی بانک چارواکو له صرافانو او سوداګرو سره د غونډې بهیر پیل کړی او د طالبانو د حکومت کابینې هم پرون پریکړه وکړه چې له دې وروسته به په ټول افغانستان کې راکړه ورکړه یوازې په افغانۍ کېږي او له سرغړونکو سره به سخت چلند کېږي. نن سهار د کابل د شاهزاده سرای صرافانو په مارکیټ کې د $1 بیه 1.6 افغانۍ و. نن مخکې د مایکروفون ستاسو د ازادي راډیو په خبرونه کې مو د افغانستان د صرافانو د ټولنې مرستیال او د شاهزاده سرای صرافانو د ټولنې سرپرست حاجي دادګل حضرت زی امیل مو په پیل کې متر او پختل چې ډالر اول د افغاني په وړاندې دومره پیاوړ شوی او دوی او دغه راز د افغانستان مرکزی بانک تر اوسه اجرات کړی دي.
کله چې تیر درې ورځو کې افغاني بې ثباته شوله په بازارونو کې ډالر او تقاضا بې نهایت زیاته و او همداشان یو سلسله تبلیغات خصمانه تبلیغات د افغاني په وړاندې هم متاسفانه چې موجود و هم په سوشل میډیا کې هم عملا په بازارونو کې د هغو مخه ډپ شوله او همداشان یو مقدار مافیایي کړی هم له بازارونو نه د اسعارو
او ډالرو په وټلو کې چې لوی لاس درلود غونډه کې چې مشترک غونډه مګر د افغانستان بانک سره درلودله په دغه تدابیر باندې قوي تعهد د جلوګیری په خاطر باندې وسو او خلکو ته دا ډاډ حاصل شو چې افغانۍ نه خرابېږي. همدغه وجه وه چې افغانۍ له 130 افغانۍ نه په ظرف د دوه ورځو کې تر پرون چې 126 وه مازدیګر ناوخته چې 114 ودرېده او نن سبا چې مګر په کار باندې پیل وکړه د خلکو اعتماد د صرافانو په اعتماد په افغانۍ باندې لا هم زیات شو او دا بازار زموږ 106 افغانۍ ته راټیټ شو.
تاسو د وروستیو 2-3 ورځو یادونه وکړه، له هغه مخکې هم افغانۍ ورځ تر بلې خپل ارزښت له لاسه ورکاو. تاسو چې وایئ چې ځینو کړیو یا ځینو احتکار روونکو دغه وضعیت زمینه برابره کړې، د دې تمه نه کېدله او تاسو افغانستان مرکزي بانک یا د طالب چارواکو سره دا موضوع نه شریکه کړې چې باید دوی جدي اقدامات وکړي؟
ولې نه، دا ډیره مهمه خبره ده او حقیقي خبره ده. له هغه ورځ نه چې په افغانستان کې دغه تحول رامنځته شوی ده، لغه ول ورځ نه موږ په دې عقیده باندې وو کوم ذخایر چې په افغانستان کې له خلکو سره دي، له صرافانو او تاجرانو سره دي، دا ورو ورو کمیدای شي. په خاطر د دې چې تاسو خپېږئ چې په ظرف د 40 کاله کې په افغانستان کې چې دا د ډالرو سیلابونه وو، متاسفانه چې دلته اقتصادي نهادونه ډیر کمزوري رشد وکړ، ډیر په ټیټه سطح کې رشد وکړ، یا په قصدي ډول ونه غوښتل شول چې دغه اقتصادي نهادونه دلته رشد وکړي او یا هم ورته زمینه مسایده نسوله. خو په هر صورت باندې مونږ په خپل په خو نه درېدلو د دومره زیات ډالرو د مرستې سره سره باوجود چې دلته فساد به نهایت زیات وو او دا پیسې په هر شکل چې له باندې نه راتللې په هغه شکل باندې دا بدون د دین په افغانستان کې یو بدري سپېڅلی کې دا برته قاچاقېدل او له دې وطن وتل. په دې پیسو باندې دلته اقتصادي نهادونه متاسفانه جوړ نه شول، نو دې باندې موږ پوهېدلو چې دغه کومې پیسې چې زموږ په لاس کې دي دا ورو ورو کمیږي. دلته د موږ هېواد یو مصرفي هېواد ده، دلایل مخکې باندې متکی دي.
په دې باندې خو اکثر افغانان خبر دي چې دا یو مصرفي هېواد په داخل کې ډېرې زیربناوې چې تولید ماشین ته وده ورکړي، یعنی ماشین په ګرځیدار راشي، هغه څه کار نه وسوي. کرا شو دې خبرې ته چې خوانی حکومت به په اونۍ کې 2 میلیون ډالر بازار ته تزریق کول چې افغانۍ ثابته وساتي د ډالر په وړاندې. طالبانو هم دغه سی یو اقدام څو مده مخکې کړی و چې بیا ورسته معلوم نشو چې آیا دا تکرار شو که نه شو. دوی هم 10 میلیون ډالر لیلامول او غوښتل چې په دې شکل باندې د افغانۍ ثبات ډالر په وړاندې وساتي. آیا کوم داسې اقدام کړی دی د افغانستان مرکزی بانک یا طالب چارواکو چې هغه هم له تاسو سره مرسته وکړي چې په مارکیټ کې د نوسانونو یا د نوساناتو مخه ونیول شي؟
متاسفانه دا سکرنه تر اوسه پورې نه ده تر سره شوې. تاسو خبر باندې پیږئ چې د افغانستان سرمایه د امریکا متحده ایالاتو لخوا نه دا کنګل شوې ده، دا پیسې نشته. د وخت چې پیسې موجود نه وي د افغانستان بانک چی شي باید عرضه کړي؟ حکومت ذخایر چې دوی لري هغه د صرافانو د ټولنې سره په سلا او مشوره کې مونږ خپل نه دی غوښتي چې دا په پیسې د بازار ته لیلام شي او دا دی وساتل شي چې په یو مناسب وخت کې د شدید ضرورت په وخت کې استعمال شي. په خو دغه زموږ مارکیټ کې په هر اونۍ کې تر 50 میلیون ډالر لیلام ترزه کېدل، اما د دې سره سره افغانۍ 2-3 روپۍ و. زه اوس باور لرم که فرض مثال په یو میاشت کې د تیر رژیم دغه دیوی میاشتې اکشن یا لیلام په دې بازار کې اوسي، زه تاسو ته ډاډ درکوم چې دا افغانۍ به په 50 روپۍ تبادله شي. خو په وجود د دې چې هیڅ تبادله نه ده شوې، هیڅ لیلام او اکشن نه ده شوی، لا افغانۍ تقریبا تر د 2-3 ورځو پورې له سلو نه لاندې ساتل شوې ده. دا له دې نه معلومیږي چې په افغانۍ باندې زیات اعتماد لا هم شته. په دې باندې خلک باوري دي، طرفان هم باوري دي، همسایه ملکونه هم په دې باندې باور لري چې که چیرې د افغانستان اسلامي امارت د جهاني ټولنې د خوانه پر مته په زندل سي په دې ځای کې نهادونه تقویہ سي، زه باور لرم چې دلته به ډېر اقتصادي پروژې پرانیستل سي او دلته به ډېر خلک د سرمایه‌ګذاري د پاره زړه کوي.
د افغانستان د صرافانو د ټولنې مرستیال او د شاهزاده د کابل شاهزاده سرای د صرافانو د ټولنې سرپرست حاجی دانګل حضرت زیو به هم پام دې موضوع کې تمکیګو زمو خبريال هم را سره وصل د خبرونه ته خراغ لاست کلمړی راته وې چې ډالر نن د افغانۍ د ډالر رو په وړاندې پیوړې شو نن سهار لکه څنګه چې مخکې مهم واوري دل په سهار کې یو سل شپک افغانۍ دی یو ډالر په وړاندې تبادله کیدی مارکیټ چې اوس تړل شوی یا تړل کیږي د ارزښت د افغانۍ همداسې ساتل شوی دی
لکه څنګه چې تاسو هم ورته اشاره وکړه کڅه هم پرون او نن د افغانستان په لویو ښارونو کې په ځانګړي ډول په کابل ښار په لویو مارکیټونو یا په لویو بازارونو کې د افغانۍ په وړاندې د ډالرو ثابت نرخ نه دی موجود خو نن سهار د یو امریکایي ډالر باید تقریبا د 110 افغانۍ څخه نیولې تر 104 او 105 افغانۍ پورې تبادله کېده او لبل اړخه بیا د سر راپورونه هم خبره شو چې په تور بازار یا په تور مارکیټ کې د یو امریکایي ډالر بیا ان تر 115 او 114 افغانۍ پورې هم و چې نن د خلکو ترمنز دغه بهیر په دغه ډول باندې تبادله کیده
بله او که راته وای چې په کابل کې واوره شوی اوسم وریږي
وس هم په کابل باندې د سګنی ژمی لمړنۍ واورې غخپل لمن غړولې او وس هم واوره وریږي خو دغه واوره په داسې حال کې ده چې د تیرو کلونو په پرتل سره کال افغانان له سختو ګڼو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي سګنی ژمی په داسې حال کې را رسیدي چې د سون توکو او خوراکي توکو به لوړې شوې کته هم افغانان خوشاله دي چې د یو د زند وروسته د وچکالۍ د رفقیدو لپاره دغه واوره خده او پنیک فال باندې نیسي خو هیله لري چې حکومت هم د وچکالۍ او همدارز د نوخونو د کنټرول لپاره پلاس پکار شي
څومره واوره شوی غواړي چې د افغانستان د اکثر ولایتونو کې وګړي پوسی چې لکس وریدل لکه ډیر وریدل
واوري تقریبا زمکه سپینه کړي او د ونو په پاڼو باندې هم تقریبا ته یو یا 2 سانتي 3 سانتي پورې شتا خو د ورخت په حال کې ده نو د ورخت په حال کې ده
یعنی د bale مننه کور ودان ژوندې اوسه
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي
د ازادي رادیو مخامنه خبري مجله اوري د پاسپورت ریاست مسولین تر راتلونکو څو ورځو پورې په کابل کې د پاسپورتونو د ویش د ویش د بهیر د بیا پیلېدو خبره کوي د پاسپورت عمومي رئیس عالمګل حقانی نن ازادي راډیو ته ویل ډېر تخنیکی ستونزې هوارې شوې او د پاسپورتونو د ویش د بهیر لپاره چمتووالی په بشپړېدو دی په کابل کې د پاسپورتونو ویش نږدې و میاشت مخکې په بایومیټریک دسکاو کې د تخنیکی ستونزو له امله وځنډید خو په نورو ډېرو ولایتونو کې دغه بهیر روان دی نور په دې راپور کې
مریض ډیر په وضعیت خراب کې کور کې راته پراته دي او موږ سخت پاسپورت
عبد الصبر د کابل اوسیدون کیدای دی وای خورې ناروغه ده او غوړي د درملنې لپاره به هریوسی خو په کابل کې د پاسپورتونو د بهیر په ویش کې د ځان لامل تر اوسه نه دی توانیدلی عبد الصبر لازادي رادیو سره په خبرو کې د طالبانو حکومت د پاسپورت پر ریاست نیوکه وکړه چې د یوې میاشتې په تیریدو سره لا هم نه دی توانیدلی چې شته ستونزې هواري او د پاسپورتونو د ورکړې پروسه بیا پیل کړي
مریض په وضعیت خراب کې کور کې راته پراته دي او موږ سخته پاسپورت اړتیا درلود ریاست پاسپورت کې لږ زره توجه وسی چې د ریاست پاسپورت واشي د موږ مشکل حل سي
د پاسپورت یو غوښتونکی مسعود وایي آنلاین فرم لري او د پاسپورت ریاست لخوا د تنظیم شوی جدول پر بنسټ یې نوبت هم نږدې شوی دی خو تر اوسه په تمه پاتې دی
تقریبا دو ورځ پات وو چې موږ لاړ شو خپل بایومټریک وکړو او پاسپورتونه به واخلو، خو بدبختانه دغه سیستم بند شد، مو کول نه شو چې لاړ شو. اوس ورته منتظر یو چې همدغه ان شاء الله جوړ شي چې موږ خپل بایومټریک وکړو.
دوی د پاسپورت ریاست له مسؤلینو غوښتنه کوي چې ستونزې ژر حل او د پاسپورتونو د ورکړې درول شوی بهیر بیا پیل کړي. پاسپورت ریاست یو میاشت مخکې د مسؤلینو په خبره د تخنیکي ستونزو له امله کابل کې د پاسپورت ویش بند کړه، خو د دیر شو ورځو په تیریدو لا هم دا ستونزه نه ده هواره شوې چې خلک یې اندېښمن کړي دي. د پاسپورت عمومي رئیس علمګل حقانی د چهارشنبه په ورځ د خلکو د دې اندېښنو په ځواب کې ازادي راډیو ته وویل:
نو الحمدلله از یاتر امکانات موږ را پوره کړی دي، ماشینونه را پوره شوی دي، یو څه په کم اندازه باندې پاتې دي، هغه هم په درې څلور ورځو کې پوره شي. نو ان شاء الله په دانې کې څو ورځو کې به د پاسپورت هغه په اړیت په مرکز کې هم بیرته شروع شي. موږ ډیر کوشش کړی دی چې د خلکو لپاره اسانتیا برابر کړو.
د طالبانو د حکومت د پاسپورت ریاست د معلومات پر بنسټ تر اوسه دوی د افغانستان 140,000 اوسیدونکو ته پاسپورتونه ویشلی چې له دې درکه یې 600,000 افغانۍ عواید هم ترلاسه کړي دي. د پاسپورت ریاست په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته د 100 میاشتې په وروستیو کې وتړل شو، خو د طالبانو حکومت د میزان میاشتې په منځ کې د پاسپورتونو د ویش درول شوی بهیر بیا پیل کړ. په دې بهیر کې هغو کسانو ته چې آنلاین فرم یې درلود یا یې ناروغان لرل او یا یې هم عاجل رسمي سفر درلود لومړیتوب ورته ورکړل شو. وروسته بیا په ولایتونو کې هم د پاسپورتونو د ویش بهیر پیل شو چې لا هم روان دی. د پاسپورت ریاست مسؤلین وایي دا مهال 10 ولایتونو کې د پاسپورتونو د ویش بهیر روان دی او د کابل تر څنګ به په هلمند او سرپل ولایتونو کې هم په نږدې ورځو کې پیل شي.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
اوس ما ته یو انګیزه او یو فکر ایجاد شوی دی. زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي، ما روزانه ژوند په عمل تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی و، تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ، نو د ازادۍ راډیو پر واټساپ راولېږئ خپلې کیسې چې له 3 دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوي. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 00 4 22 12 6 41 01.
ازادي رادیو اوري مخامنه خبری مجله. ازادي رادیو د سهار له 2 بجو مخام تر 2 بجو پورې اوریدل شي. او اوس به هم تاسو ته پیغامونه واورو چې د ازادي رادیو په غږ ثبتون کې ماشين کې مو پریخيلي کور مو ودان پیغامونه تل درته پریږدي او موږ ته هم تل خبرو.
تاسو له پیغامونو
من د ولایت د ولسوالۍ ته خبرې کوم. طالبانو ته مې دغه خوا زیاتېږي، د ولس د څه جواب ورکوي؟ ورځ تر بلې کارونه ګل کېږي، بېروزګاري ډېرېږي، خلک د لوږې او د فقر سره مخامخ کېږي. څه چې به تر پایه دغه یوازې چې موږ داسې کوو واچو د ولس په دغه خطا باندې.
زه عبدالستار یم، د ننګرهار ولایت د پامینو نه. هغه شهیدان چې په اردو کې شهیدان شوي دي، د هغوی چې غم نه خوري او د هغوی خرچ او خوراک ختم شوی دی.
انا نشم تاسو ټول اړوندو چې د سوري جنان یې مهمن ولایت څخه زه یو څنګه په ځانه مدني څخه یم چې یو څنګه د هیواد د کې روزنه کله چې موږ نشته خلاصه په دې حکومت لاسه زه د سنین حکومت مسؤل څخه د قضا پان چې موږ ماشینه دې حتی چې سکیږي راځي یو ځان د بل څه نه څه استخدامي مدني موږ د لوځنه دې ویل چې ما څنګه څه او ما قرارداد به څنګه څه اقتصادی وضعیت موږ هم خلاص حساب څخه کله پان چې موږ مسؤل څخه ډېر مننه څنګه.
بل السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه مولوی حنیف د هلمند ولایت شهر سیدین کین. هم دا دی چې د طالبان یو مشر ویلي چې موږ مخکنی حکومت سره موږ حساب کتاب کوو. آیا دغه د هلمند تعوزو کې دا کوم مشران دي؟ دلګي مشران دي، معز مشران دي، دوی چې څلور نکای ول کړی دي، البته پنځمه نه دروا کنه، پنځمه هم کول. د دې څلورو نکاو روپی مهر په حساب کتاب ولیدې نو کې د څلورو ښځو د مهر د پیسو د دې حساب کتاب دې ته جایز دی روا دی د اجتماع ویلې خوړل مجاهدینو ته روا دی حکومت ته روا دی او هغه هم ځکه چې د طالبان په تصرف کې دي د شتونه سل جیری په 1550 جیری په ځکه دا دوی یو حوزه مکمله نیولې په خپل نامه یې شخصي خرڅوي په 3 لکه په 5 لکه په 2 لکه آیا دا دې ته جایز دی دوه سره ولسان کې د خدای پاک سره دې نه مخ مخ کیږي آیا ورځ د حساب کتاب څخه نسته مستجلار راځي په دې حالاتو چې دی بل تر لاس نشي خپل لمګړتیا باندې ساده راځي په دې چې دا ما پیغام نشر شي وسلام
ستاسي پیغام ستاسي نظر
اوس مهال چې موږ د امن خونه کې نینو د مازون په خطر کې ده
افغانستان کې د امن د ډیرو کورونو د تړل کېدو لامل څه دی؟ د کورونو څه اهمیت درلود؟ نشټواله یې څه ستونزې رامنځته کولای شي؟ د نور بستې د دیونه خبرونه کې پر همدې حقیقو د پنځشنبه پورز د افغانستان پر وخت 12:00 بجې لا آزادې را